من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت نو با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون در برنامه بعدی میکروفون را به همکارم رضوان مراد میسپارم. مراد صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. دوستانو د یو ساعت خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی وی طالبانو ته د اوربن پیشنهاد قوي موقف څخه کړه ده، او پاین حل کې به افغان ځواکونو ته سپارښتنه کړي چې د اوربن پورزو کې هم د لومړی درجه احضارات ولري. اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د ناتو عمومي منشي وايي تمه ده په افغانستان کې موقت اوربند د هواد دستونزو د دایمي حواري سبب شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وايي په خارونو کې درې ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پایته ورسید، او د کلیو اوسیدونکو د سرطان تر 15 کول شي د انتخاباتو لپاره نومونه ولیکي. او د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې خپل تاریخي غونډه پیل کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وايي تمه ده چې په افغانستان کې موقت اوربند د هیواد د ستونزو دایمي حواري سبب شي. ین ستولتنبرګ د جمعې پر ورځ د ایټالیا په پلازمینه روم کې د ایټالیا له صدر اعظم سره په یو غټ خبري کانفرنس کې ویل طالبانو غواړي چې اوربند په بشپړ توګه رعایت کړي.
I welcome the ceasefire in Afghanistan due to start
د یوې د افغانستان له اوربند څخه چې د سې شنبه پر سپلېږي زملاتړ کوم. له طالبانو غواړم دغه اوربند په بشپړ ډول رعایت کړي، او هیله لرم دا په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره لومړنۍ مرحله وي. افغان حکومت سر لنن څخه د کوچنی اختر تر 15 منټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اوربند اعلان کړی دی. ولسمشر غنی سپارښتنه کړې ده چې افغان امنیتي ځواکونه په دې ورځو کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه نه کوي. طالبانو هم د دې ځواب کې د اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان وکړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وايي په خارونو کې درې ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پایته ورسید، او د کلیو اوسیدونکو د سرطان تر 15 پورې کولای شي چې د انتخاباتو لپاره نوم لیکنه وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مرستیال وسیمه بادغیسی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په ولسوالیو کې به هم درې ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر ژر پایته ورسیږي.
مرحله سوم که شامل قریجات یا روستاهای افغانستان هست که از تاریخ 19 جوزا شروع شده و الی 15 سرطان ادامه داره، و مرحله سوم روستاها 10 روز دیگه هم تمدید شده.
دا مرمن بدغیسی په خبره تر اوسه نږدې 6 میلیونه کسانو پر راتلونکو انتخاباتو کې درې ورکولو لپاره نمونه لیکلې دي. تمه ده د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان یا تلې په 28 ترسره شي. برتانیا لسګونو نورو افغان ژباړونکو ته ویزه ورکوي. ډیلی ټلګراف د برتانیا د دفاع وزیر کیوین ویلمسن له قوله لیکلي چې وايي 500 هغو افغانانو ته چې په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو سره د ژباړونکو په توګه دنده ترسره کړي، د حق ورکول کیږي چې له خپلو کورنیو سره یو ځای په برتانیا کې ژوند وکړي. له دې سره به افغان ژباړونکو ته د برتانیا د نوو ویزو شمیر 200 ته ورسیږي. د امریکا او شمالي کوریا مشرانو نن په سنگاپور کې خپل تاریخي غونډه پیل کړه. ډونالد ترامپ او کیم جونګ اون له یو بل سره روغبړ وکړ، او یو په یو خبرې پیل کړې. د ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون د دې غونډې هدف د کوریا ټاپو ازمې غیر اټومي کول او د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام بندول دي. دا لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو یو برحاله ولسمشر د شمالي کوریا له کوم رهبر سره ویني. د دواړو مشرانو د سره مشري د سنگاپور په یو تفریحي ټاپو سینتوزا کې وشوه. ولسمشر ترامپ او کیم جونګ اون خپل یو په یو خبرې چې باړون کې ورسره او 15 دقیقې دوام وکړ پاتې ورسولې. ولسمشر ټرمپ خبريالان ته په لنډو خبرو کې ویل چې د فکر کوي چې دا خبرې ترې په کامیابی سره پر مخ ځي، او لیوبل سره ډېرې ښې اړیکې ولري. کیم جونګ اون هم په لنډو خبرو کې ویل چې زړو چلندونو او خندونو د دوی دواړو ترمنځ د کتنې مخه ډب کړې، خو په نهایت کې دوی دلته راغلل او دا سرمشري ځای پیل کړه. تمه ده چې د سرمشري ځای د دوهم دور خبرې هم تر راتلونکو څو شیبو پورې پیل شي. د امریکا متحده ایالاتو پر دریو روسی وګړو او پنځو روسی کمپنیو نوی بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت د دوشنبه پر ورځ دغه افرادو کمپنیو نمونه خبره کړل او ویل چې هغه د مسکو له پوزي او استخباراتي ادارو سره کار کوي او د امریکا او د هغه د متحدانو پر وړاندې په سایبریا انټرنیټي تخریبي فعالیتونو کې ښکېلو. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه کمپنیو د روسیې له فدرال امنیتي ادارې سره د ټکنالوژي او نورو موادو په برخه کې مرسته کوله. د امریکا استخباراتي ادارې په دې باور دي چې روسیې د سایبریا انټرنیټي فعالیتونو په کارولو سره د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې مداخله کړې ده. او د جرمني، فرانسې، روسیې او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو په برلین کې د اوکراین د ختیځ د شخړو په اړه خبرې پیل کړې. تمه ده په دې خبرو کې په اوکراین کې په لانجمنه سیمه کې د ملګرو ملتونو د 1600 ساتونکو د ځای پر ځای کېدو په اړه بحث وشي. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 کال راهیسې د حکومتي ځواکونو او بلتونپالو ترمنځ جګړو کې تر 10,000 ډېر کسان وژل شوي دي. تر دې وړاندې د 2015 کال د منسک د اوربن تړون چې د اوکراین په اړه شوی و څو ځلې له ناکامۍ سره مخ شوی دی. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلی شي. دوستانو، د دې خبرونې زیاتره برخه ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو د افغانستان د وروستیو تحولاتو راپورونه لرو او د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم پکې لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د اوربن په ورځو کې هم لومړۍ درجه اظهارات ولري. ولسمشر غنی کندهار ته په خپل سفر کې تیر ماښام د غرض ویل چې افغان حکومت اوربن لقوی دریزه شوی دی او د افغان ځواکونو قوت خي. د دې سفر په ترڅ کې د خرقه مبارک صندوق هم پرانستل شوی او د ولسمشر په ګډون په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د غونډې ګډونوالو او دینی عالمانو دعا هم وکړه. فریبا ظاهر پر ریپورت لري.
په کندهار ولایت کې د خرقه مبارک صندوق ترڅو لسیز ورسته په علني ډول د روژې د 28مې په شپه پرانستل شو او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره دعا وسوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دعا په دې مراسمو کې ګډون درلود. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تر دغه مراسمو وروسته ازادي راډیو ته ویل چې افغان ولسمشر کندهار ته د خپل سفر په ترڅ کې ویل چې اوربند یو فرصت دی چې دایمي سوله ترلاسه شي.
در حضور داشت هیئت امنای خرقه
دوی د خرقې د اومنا پلاوی په حضور کې هغه ځنګړی صندوق چې خرقه پکې ساتل کیږي پرانستل سو. اولس مشر د اومنا پلاوی سره او د غرض نور علماء چې هلته حاضر ول د سولې ثبات د افغانستان د خلکو د یووالي لپاره دعا وکړه. او وروسته ولس مشر په وینا کې ویل چې د غور باندې اعلان کړی چې یو فرصت وي چې د افغانستان پر تلپاتې سولې تمرکز وکړو.
صلح پایدار در افغانستان تمرکز کنیم.
افغان حکومت سر لنن څخه د کوچنی اختر تر 15 نیټې پورې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې اور باندې لن کړی دی. افغان ولسمشر سپارښتنه کړې چې افغان امنیتي ځواکونه دی په دې ورځو کې پر وسلوالو طالبانو بریدونه بند کړي. طالبانو هم د دې په جواب کې د اختر په درې ورځو کې د اور بند اعلان وکړ. افغان حکومت وای د دوی اور بند له قوي دریځ دی. شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د خرقې مبارک تر مراسمو د مخه ولسمشر د کندهار امنیتي چارواکو سره هم ولیدل.
رئیس جمهور در جلسه امنیتی هم با مسئولین امنیتی
دوی ولسمشر د کندهار امنیتی مسئولینو سره غونډه درلوده او هلته ویل چې د اوربند موده کې هم باید لومړی درجه احضارات ووسی. اوربند یو قوي دریځ سوی دی.
قوت صورت گرفته.
د ولسمشر لخوا د اوربند اعلان د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د مشانو لخوا وستایل سو. همدا تیر ورځ د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د اوربند په هرکلی سره وویل چې هیله لري د موقت اقدام د افغانستان د بحران د دایمي هواري سبب سي. یان ستولتنبرګ د دوشنبه پر ورځ په ایتالیا کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې له طالبانو غواړي د اوربند په بشپړ ډول رعایت کړي. د افغانستان ولسمشر د یکشنبه پر ورځ د شانګهای د همکارۍ او سازمان په غونډه کې ویل چې په تیرو 23 کلونو کې د لومړی ځل دی چې دوړ خیز اوربند نافذیږي. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې هیڅ کله اوربند نه و کړی. د افغان حکومت په وینا داعش ډله، د القاعده شبکه او نورې بهرنۍ وسلوالې یاغي ډلې له دې اوربند څخه مستثنا دي. دغه راز طالبانو هم ویلي چې د دوی په دې درې ورځني اوربند کې بهرني ځواکونه شامل نه دي او پر هغو ځواکونو به د دوی بریدونه دوام لري.
و هم ریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د اوربن په ورځو کې هم د لومړۍ درجې احضارات ولري. بل ورته تمه ده چې نن د پاکستان د پوست مشر جنرال قمر جاوید باجوا کابل ته لاړ شي. د هغه دا سفر د دواړو خواوو ترمنځ د هغو خبرو لړۍ ده چې د پاکستان او افغانستان چارواکو د یو بل سره د ترهګرۍ پر ضد کارونو کې د ښه پرمختګ لپاره پیل کړې ده. فریبا ظاهر او د موضوع جزئیات.
افغان چارواکي وایي د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا له افغان مشرانو سره د سولې په ګډون پر مهمو مسایلو خبرې کوي. ټاکل شوی جنرال باجوا نن د ولور پوری پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسیږي. دا سفر د افغان دولت له لوري پر طالب وسلوالو د اته ورځنی اوربند د لومړۍ ورځې سره سمون لري. دغه پرمختګ په داسې حال کې شوی چې افغان او پاکستاني چارواکو د یو بل سره د بهرنیو چارو وزارتونو په لوړه کچه خبرې پیل کړې. د افغانستان د چارو امریکایي پو بارنټ روبن د جون په ولسمه مشال راډیو ته ویل چې اوربند د پاکستان، امریکای، افغان او نورو خواوو ترمنځ د پرله پسې کار نتیجه ده. د یو په لومړي سر کې داسې ښکارېدل چې اوربند ولسمشر غنی له خوا یو ناڅاپي سوي خبروي، خو اوس داسې ښکاري چې د دې لپاره ډېرې تیاری سوي دي. د هغه تر خبرو دوی اونۍ د مخه افغانستان او پاکستان په ډېره لوړه کچه خبرې وکړې. چین او امریکا هم په دې مذاکراتو کې د څارونکو په توګه ناست وو. داسې ښکاري چې دا هر څه د دغو ټولو په مشوره روان دي چې خبرې سمې خواته یوړل سي. د جون په اومه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستانی پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او په سبا یې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د پاکستان له موقت صدر اعظم ناصر الملک سره پر ټلیفون د افغانستان د امن په اړه خبرې وکړې. د جون په لسمه اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال مشال راډیو ته وویل چې د طالبانو سره خبرو لپاره د پردې تر شا ډېرې هڅې روانې دي. د افغانستان د چارو پاکستانی څېړونکی احمد رشید دوی هله لري چې دا ورستي هلي ځلې به له طالبانو سره عملی خبرو ته لار هوار او جګړه کم کړي. د وی مشټول له ډیر وخت راځي چې داسې انتظار درلود چې پاکستان به پر طالب مشرانو د مذاکراتو پیلولو لپاره فشار واچوي. اوس هله لري چې موږ پر سم خو روان یو. هله لري چې د طالبانو درې ورځنۍ اوربند لا نور وغځيږي. دا امید هم لرم چې په همدغه محل کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات پیل سي. طالبان ټینګار لري چې د امریکایانو سره خبري کول غواړي، نو پکار دی چې واشنگټن دریت نرم او د طالبانو ځینو مشرانو سره د افغان حکومت مذاکرات او ترڅنګ موازي خبري پیل کړي. دغه پرمختګونه په داسې حال کې مخته راځي چې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په روانه میاشت کې پریکړه کوي چې آیا پاکستان د هغو هیوادونو په خړ لست کې شامل کړي چیرې چې سختري چې ډلې په اسانۍ پیسې پیدا کولی سي. کڅه
ملالۍ بشیر د نړۍ مطبوعات او خبرونو ته کتنه لري.
نن د روژې میاشتې اوشتمه ده او سر لننه د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره اعلان سوی اوربند عملي کیږي. اوربند به د اختر تر پنځمې دوام وکړي. طالبانو هم د اختر د لومړیو درو ورځو پر مهال اوربند اعلان کړی دی. د نړۍ ګڼو رسنیو همدې موضوع ته کتلې دي. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې وایي په افغانستان کې د طالبانو د اوربند اعلان بې ساري دی. طالبانو خپل لومړی اوربند د شنبې په ورځ اعلان کړ او په دې کار سره یې د افغان حکومت د موقتي اوربند وړاندیز ومانه. د ډلې په یو اعلامیه کې چې له خبریالانو سره شریکه سوه وویل چې له افغان ځواکونو سره د اختر د درو ورځو لپاره اوربند اعلانوي، خو پر بهرنیو ځواکونو به حملو ته دوام ورکړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د طالبانو دغه اعلان ته په اشاره لیکلي چې د اوربند پر بې ساري اقدام سربیره په افغانستان کې تاوتریخوالی دوام لري. د جمعې او شنبې په ورځو د طالبانو په حملو کې ګڼ شمېر افغان ځواکونه ووژل سول. ورځپاڼه د دفاع وزارت د ویاند له قوله لیکي چې وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د نښتو پر مهال طالبانو ته هم تلفات اوښتي دي. برطانیه چاپ ګارډین ورځپاڼې هم پر همدې موضوع مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې طالبانو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هغه اعلان ته په عکس العمل کې د اختر درې ورځې اوربند اعلان کړ چې د روژې میاشتې له اوویشتمې څخه یې د اختر تر پنځمې ورځې د اوربند اعلان وکړ. دا یو څو ورځې وروسته له هغه چې په کابل کې تر 2500 زیاتو دینی عالمانو فتوا ورکړه چې ځانمرګ بریدونه حرام دي او د اوربند غوښتنه وکړه، خو یو ساعت وروسته له دې فتوا یې و ځانمرګ بریدګر د غونډې ځای ته نږدې پر ځان پورې چاودېدونکي مواد وچاودل او اووه کسان یې وژل. د برتانیې چاپ ابزرور ورځپاڼې هم په افغانستان کې د دولت او طالبانو لخوا د اوربند موضوع ته کتلې دي. ورځپاڼه لیکي دا په 12 کلونو کې لومړی ځل دی چې طالب سخت دریځو د اوربند اعلان کړی دی. ورځپاڼه د طالبانو دا اعلان حیرانوونکی بولي. په مقاله کې راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن افغانستان ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چی یماموتو او په کابل کې د برتانیې سفیر نیک کی د افغان حکومت د اوربان د اعلان لاتړ او هرکلی کړی. په ټول هیواد کې لږ تر لږه 50 افغان سرتیری او پولیس وژل شوي دي. مقاله یادونه کوي چې د جمعې په ورځ د هرات ولایت په زاول ولسوالۍ کې 11 سرتیری، د بادغیس ولایت په مبالا مرغاب ولسوالۍ کې 9 سرحدي پولیس، د کندوز ولایت په قلعه زال ولسوالۍ کې لږ تر لږه 40 افغان پولیس وژل شول او د دغو ټولو وژنو مسؤلیت طالبانو ومنه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د آزادی رادیویی مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د ځواني مارک شاعر او لیکوال سراج ګلاب په هنر یو راپور برابر کړي.
وخت برازي د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي وخت برازي د مظلوم اوخ کې بغواشي داسي زه خو دې وژنم ترې د خپل قتل غوښتنه.
په هنر جاج کې د کوټي په هنتون استاد صادق ژړک سره د پښتونوالي جاج خلو.
کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوار له سو کالو سج بیا په دې خبره کې د اسلام لنا تک سره پښتونواله.
په فنکار برخه کې لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک د خپلې شاعري په لاملونو غږیږي.
یوازې او یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه شیرینی واوري.
زوایم نسمه خوږیږي او تراته د سر درد ګولې راکوي. جرکه و مرکیګم.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړنۍ غزل بولو شاعرانو لړلې اکبر زمینداورې درو پیژنو.
زه عاشق يم یار هم نیز، زه عاشق يم یار هم نیز، نور څنلرو تمیز.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرنی منځومي د څلورم سرود لومړی برخه واوري.
پنځه واره شل شل زره سرتیری، ور سره دی ډیر آسونا او اسګاډي، په زنجیر تړلی سل وحشی پیلان هم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لننا اتویش کالوړاندې د ننګرهار په یو سرسبز سیمه کې یو کوچنی دی نړۍ ته سترګې پرانیستي چې کورنۍ یې پرې د سراج نوم کې خود. د ښوونځي په اووم ټولګي کې بو چې په ځان یې د ګلاب تخلص کې خود او د شعر او شاعرۍ په پاره یې قلم راپورته کړ. لا ښوونځي فارغ شو. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې په وری قدم ورکی خود. له دغې څانګې په خونومرو فارغ شو او بیا یې په پېښور پوهنتون کې د پښتو ادب په برخه کې ماستری ترلاسه کړه. بیلابیل نظمی او نثری آثار یې ولیکل او خپل قلم یې د څېړنې په برخه کې هم وازمویه. خو د غبرګولي په 14مه په خپل کور کې یو شمېر وسلوالو واژه. نننۍ رادیوي مجله د پښتو ژبې او ادب د دغې تنکي خدمتکار او ارمانجن لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د روانې میاشتې په 1.5 نیټه به په کابل کې فرهنګي اونۍ جوړ شي. د کابل د فرهنګي اونۍ د نمانځنې د جشن د جوړولو کمیټه د اطلاعات او فرهنګ د وزارت د سرپرست پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د کابل فرهنګي اونۍ د جشن د جوړولو په کمیسون کې د فرهنګي، هنري او ټولنیزو بنسټونو استازي شامل دي چې د دغې اونۍ د نمانځنې مسؤلیت پر غاړه لري. په دې غونډه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وویل چې د کابل د فرهنګي اونۍ جشن د غبرګولې د میاشتې په 1.5 نیټه پیلېږي او د چنګاښ د میاشتې تر 6 نیټې پورې دوام مومي او د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د کتاب او د ښځو د لاسي صنایعو نندارتونونه جوړیږي او د تیاتر نمایشات ترسره کیږي. په دې غونډه کې د فرهنګي، هنري او د ټولنیزو بنسټونو او مدني بنسټونو استازو خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. غونډې د وړاندې شویو پیشنهادونو د تحقیق په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګي سلاکار ډاکټر خوشحال روحي په مشرۍ یو کمیټه موظفه کړه. د علی بابا او رنگ هنری اثر په بلخ کې نندارې ته وړاندې شول. د علی بابا او رنگ د خطاطۍ او انځورګرۍ شپاړس هنري اثر پرون په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. د کلک خیال تر عنوان لاندې د علی بابا او رنگ شپاړس هنري اثر چې د خطاطۍ او انځورګرۍ هنرونه پکې شامل دي تیره اونۍ په مزار شریف ښار کې نندارې ته وړاندې شول. علی بابا او رنگ د دغه نندارتون د جوړولو موخه په ټولنه کې د هنر د فرهنګ رواجول او زده کړې ته د ځوانانو هڅونه او له هنر او په تیره بیا په هیواد کې د خطاطۍ او انځورګرۍ له هنر سره د ځوانانو بلدتیا وبلله او زیاته کړه چې ټاکل شوې ده دغه اثر د هیواد په شپږ ولایتونو کې نندارې ته وړاندې شي. د هلمند نوی والی وایي چې د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له لارې باید ډېرې ستونزې حل شي. په هلمند کې یو شمېر خبریالانو د دغه ولایت له والی تورن جنرال محمد یاسین خان سره وکتل او خپلې یو شمېر ستونزې یې ورسره شریکې کړې. په دې کتنه کې چې د هلمند امنیت قمندان مل پاسوال عبدالغفار صافی، د ملي امنیت مرستیالانو او د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس هم ګډون درلود. خبریالانو خپلې یو شمېر ستونزې او اندېښنې وړاندې کړې چې پکې د ژوند خوندیتوب، معلوماتو ته لاسرسی او ځینې خنډونه شامل وو. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین خان د خبریالانو پر ژوند او کاري خوندیتوب ټینګار وکړ. جنرال یاسین خان په هلمند کې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه او په دې برخه کې د دوی قربانۍ نه هیریدونکې وبللې او زیاته کړه چې ولایتي اداره په بشپړه توګه د بیان ازادي ته ژمنه ده. او تیرونه د افغانستان وتلي لیکوال، تاریخ پوه او پخوانی ډیپلوماټ ډاکټر سید خلیل الله هاشمیان د امریکا په کالیفورنیا کې د یو نوي کلونو په عمر ومړ. ارواښاد هاشمیان د لسګونو اثارو او علمي مقالو لیکوال و. د کابل پوهنتون علمي کادر پات شوی. نوموړي په تاریخي برخه کې ګڼې لیکنې کړې او په دې وروستیو کې یې د ارواښاد په ژواک پر ژوند یو علمي اثر هم لیکلی و.
سراج ګلاب د پښتو ژبې په ځوانو لیکوالو کې هغه لیکوال او شاعر و چې په ډیر کم وخت کې زیاتې لیکنې وکړې. هغه په یوې ډېرې وروسته پاتې او جنګځپلې سیمې کې خدمت کاوه. د بټي کوټ ولسوالۍ په ښوونځي کې د پښتو ژبې د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوله. زموږ همکاري ناجی ساپۍ یې په اړه یو راپور برابر کړی.
وخت برازی د مظلوم اوخ کې بغواشي داسې زه خو دې وژنم تری د خپل قتل غوښتنه کوم.
دا غږ د تل لپاره ټاپ شو او د دغه تنکی او نوی راټوکېدلی لیکوال د ګوتو قلم په ابدي خوب ویده شو. د پښتو ژبې ځوان لیکوال او شاعر سراج ګلاب چې د دریو ناولونو، دوو د لنډو کیسو ټولګو، یوې شعري ټولګې او یوې د هنري نثرونو ټولګې لیکوال او شاعر و. دروان 1990 لمریز کال د غبرګولی په 1990 نیټه وسلوالو په خپل کور کې واژه. سراج ګلاب سو نه وړاندې د ازادي راډیوي مجلې سره په مرکې کې ویلي و چې په پېښور پوهنتون کې د ماسټري زده کړې بشپړې کړي او ډېر ژر به د ډاکټرا زده کړې پیل کړي، خو د ژوند مزه لنډ شو او د ارمان خړو خاورې ته یوړ. هغه یو مین ریالیست او پښتون پاله شاعر و او ویلی کوخخ کوي چې په ټولو پښتنو مینه وویشي.
حمزه بابا مرته اشاره کړی چې عشق ته خودبینی زه پښتون یم او مانه د خودلې ګدا سترګو ته همدارنګه دلته بیا د پښتونولۍ ذکر کوي چې د پښتون پښتونولۍ هغه تصویر پکې پروت دی، هغه کیفیت پکې د پښتون پروت دی چې ځکه په ما باندې عشق رغم حالت راځي زه بیا هم څنګه یم پښتون یم خپل پښتون. په دې باندې سترګې پټول نه دي په کار. زما لومړنۍ شاعري چې وا هغه په عشق باندې بنا وه او هغه عشق مجازي عشق و، حقیقي عشق نو.
سراج ګلاب یوازې دا چې شاعر و، هغه ګڼ نور نثري اثر هم لري خو تر دا مهاله نه دی چاپ شوی. هغه له مرګ سو اونۍ وړاندې له ازادي راډیوي مجلې سره په مرکې کې د خپلو اثارو په اړه وویل.
نو ما خپل چې د پلومړي قدم کې چې د ناول لیکلو د ناول یو ټولګه مې بشپړه کړه چې هغه ناوې پل دی وخت ورشه تر عنوان لاندې و او هغه د کابل پونتون په دوه محصلینو باندې لیکل شوی. تر دوه وروسته مې چې بیا د ترخی شېبې تر عنوان لاندې یو بل ناول بشپړ کړو چې په هغه کې د غزنمرګ یو غمیز یو دغه بد حالات ناخوالي دا پکې نکاس دی پکې نکاس موندلی دی. تر دوه وروسته مې چې بیا زما ټوله هستی ته د نظمونو ټولګه ده دغه می بشپړه کړی دا د سی بووی چې بشپړه دا او امدارنګا ور سره پسنګ کې چې د مقالو برخه دا چې د فکرونو او خیالونو دی ویني میږي د سره پسنګ کې چې زما ډیر زیات ټول می خوخ دي کتابونه ډیر زیات خوخیږي هغه ورسته ما خام دي چې دا زما ذوق جمال پته کې زیات دي
ارواخات ګلاب ل روان ورجن د ورسخه ډیر زوري ده او د همدغه زور لمخې شیر لیک افغان وطن او خلکو ته د آرامۍ او سولې ژوند غوښت
خو اوس شرایط داسې شوي دي چې دا شرایط ډیر بوګنوونکي دي او په دې حالاتو کې چې د زغ کار څومره خپل دردونه پټ کما خو بیا هم څنګه وایي چې حمزه صاحب وایي چې اوخ کی اوخیار شو بهر ناراضی او جنہ شو پیغله
پکاله پاتې شي
ور څنګه کوس موږ غ خپل دردونه په زړه کې دننه د ځان سره پټ کو خو بیا حالات له متاثر کیو
دا ریالیست په وطن او قام مین شاعر لننه اته وشت پسلی وران دی په ننګرهار کې زیږیدلی وو لومړنی زده کړې په بټیکوټ ولسوالۍ کې کړې وې ورپسې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې څخه د لسان سند ترلاسه کړ او له پېښور پوهنتون یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټري هم ترلاسه کړه خو د ډاکټرا زده کړو او کتابونو د چاپ ارمان یې ګور ته لزان سره یو
سراج ګلابا د ګلونو بڼوالان مړکیږي نشي که هر څو زده دی بڼوال ساتنه کوم نشي هر سوز د دې بڼوال ساتنه کوم
پر پښتو او پښتونوالي ګڼ تحقیقات شوي چې دا څېړنې تر ډېره ګټورې ثابتې شوې دي د جنوبي پښتونخوا لیکوال او څېړونکي صادق ژړک چې له پېښور پوهنتون څخه په پښتو ادبیاتو کې ډاکټرا وکړه د ډاکټرا ډیزرټیشن یا څېړنیزه مقاله یې په پښتو او پښتونوالي لیکلې زموږ همکار محمد واصل وصال ورسره د دغه ډیزرټیشن پر ارزښت او پښتو او پښتونوالي بحث کړی نننې هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی شوی
هنر جاج
موږ سره لیکوال شاعر او څېړونکی استاد محمد صادق ژړک صاحب دمګړې ناستې له دوی سره د دوی د پی ایچ ډی یا ډاکټورا په ډیزرټیشن باندې چې د پښتونوالي په نوم د چې دغه اثر تاریخي جغرافیایي کلتوري ادبي او عصري څېړنه ده خبرې کوو ژړک صاحب په پیل کې راته ووایاست چې دغه اثر چې ستاسو د ډاکټورا یا هم د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی د هم په څومره وخت کې لیکلی په څومره مخونو کې دی او کوم موضوعات پکې شامل دي
ډیره مننه ما خو دغه د پی ایچ ډی ډیزرټیشن چې له پېښور پوهنتون څخه ما ډاکټرا اخیستې ده دغه ډیزرټیشن مو لیکلی د دې لوړ سرلیک دی پښتونواله یعنی پښتونوالي نو پر دغه موضوع باندې که څه هم زما مطالعه ډیره وه له پخوا سمې دغه موضوع تعقیبوله خو کله چې زه پی ایچ ډی ترالم موضوع ډیر وو نو کله چې ما دا فیصله وکړله نو بیا مو دغه پښتونواله که څه هم مخکې مشرانو د ارواښاد وزیر بابا چې راوینسي تر اوسه پورې ډیر کار وبرسوي ما په خپله دغه پر پنځو بابونو وویشله او شپږم باب یې ما کې ما دی لومړی باب چې دی هغه پښتانه او د پښتنو جغرافیا د پښتنو تاریخي شالید چې پښتانه څوک دي او د پښتنو خاورو جغرافیا خاورو جغرافیا مو زکه ورته وټاکل چې د پښتنواله فرق کوي په منځني وطن کې په نور وطن کې او چې موږ له نور سیمو سره پولې دي یا هغه پښتانه چې په غیر وادونو کې ژوند کوي نو دغه پښتنواله بیا په ځینو وختونو کې دي هغه تغییر کوي هغه جغرافیا بیانول هغه زوري ولا دا زموږ د موضوع لومړی څپرکی وو دویم څپرکی چې دی پښتونوالي تعریف وو چې زه خپل دې نتیجې ته ورسېدلم چې د پښتنو اخلاقي او حقوقي اصولو ته پښتونواله ویل کیږي بیا اخلاق او حقوق تاسو ته معلومه ده چې هغه بیا دوه مهمې څانګې دي دغسې بیا د پښتونوالي پېژندنه پښتونواله د پښتنو لیکوالانو نظره پښتونواله د خارجانو غیرو پښتنو له نظره پښتونواله د دستور او آئین او ژوند ځواک په توګه کلتور په توګه پښتونواله او اسلام چې له څوارلسو کالو څخه بیا په دې خاوره کې اسلام لرا تک سره پښتونواله جنو ځایونو کې تغییر خوري په جنو ځایونو کې خپل ځای ولاړه ده پښتونواله او اقتصاد پښتونواله او جمهوریت مثال یو وخت ماته ملګری وخندل چې پښتونواله او جمهوریت د بل ډول تخکار اس په مال د پښتو یو متل دی وای ک یو لري سل واره پښتا ک سل لري سل سره پښتا دا د جمهوریت ټولو ښه تعریف کېدای شي ک یو لري سل واره پښتا ک سل لري سل واره پښتا او پښتونواله او مغولواله چې بیا د پښتونوالي په ضد په دې سیمه کې د مغولواله نوم مزکه ور کړی چې حمید بابا کار کړی یا نور زړو کلاسیک شاعرانو یا نوی شاعرانو نو بیا دغه چې و د درېم باب چې دی پښتونواله او د نوی اثر تقاضي چې په اوسني دور کې کومې تقاضي دي او پښتونواله باید څنګه وي او په دې کې بیا پښتونواله په لومړنیو پیړیو کې پښتونواله په منځنیو پیړیو کې پښتونواله په معاصر دور کې او پښتونواله او عدم تشدد د عدم تشدد او پښتونواله د هم د خلکو ته د سچ باس نه پر شوی معلومات نه ورته د هم د یو نوې موضوع و چې دا ما په خپل تیسس کې چې و شامل و د دې سره تعلق درلودي سلرم سفر کې چې پښتونواله او ګلوبلایزیشن نړیوالتوب ګلوبلایزیشن څه دی د ګلوبلایزیشن چیلنجونه پر پښتونواله د ګلوبلایزیشن اثرات پښتونواله په بدلیدونکو نړۍ کې پرداغه باندې په دې سفر کې با سعودي او پنځم باب چې دی هغه بیا روایتي سفر کې دی پښتونوالو پښتو ادب په ولسی ادب کې په دیواني ادب کې په متلونو کې په لنډیو کې په کاکړۍ غاړو کې د پښتونولۍ یا پښتونوالۍ او پښتو یا دونه ده
جړک سه په کافی پن کتاب دی څلور څلورنیم سو مخه کتاب دی اساسی پښتنه ده د پښتونوالۍ په اثر کې د پښتنو د اصل او نسب پاړه سره غلی دي ستاسو نتیجه څه ښیي چې پښتانه څوک دي د دوی د اصل او نسب په اړه ستاسو نتیجه ګیري بل اخره څه ده ځکه په بیلابیلو اثرونو کې د پښتنو د اصل او نسب په اړه بیلابیلې خبرې او کیسې او معلوماتونه راغلي
نوی اصل څېړنې سوي دي د ژاپونیا له نظره سوي دي پوهان مجاور مزیار پښتو او پښتانه د ژاپونیا په رڼا کې یا نور کتابونه دي چې موږ په اصل کې خپل هدف تر رسېږي تر ارڅ سیاسي خارجي تر ټولو ګټو بلاتر د استادانو د چړنې لمخې چمام لغو ما خزونه ډیر کار خاصې د زیار سی په هغه کې د نتیجه ګیره د چپشتانه اړین دی د دی وطن په دې سیمې زلغونې نوم هریانا دی چې بل دې ز ډیر کومنل جديدلې او مغرب خواته د هند خواته او د دې پارس خواته او پښتانه پر خپل زړه ټاټو بتر وسپوري پراته پاته سوي دي یو نظر دا دی چې پښتانه پښتانه دي خدام نه زین نه مني سانسي اپروچ نه مني چې دا پښتانه کوم لای څه دي نو کله پریشان خټک خبره شي بیا ټوله نړۍ پښتانه دي کله ادم زب ادم زب پښتو سي نو دا شین چې د خل مو سره د څه پړند وستر ګنه مني البته زموږ نوی استادانو مشرانو ما یادونه وکړه زیار صاحب پښتو پښتانه د ژپونی پرانا کی کدو چې کوټلې په خد دلیلونه لمر سره یې بیا وسنه به چړې را روانې دي زموږ ډېرې قبیلې د پښتنو هغه ساکان دي ډېر وخت موږ دا اورېده چې مثال وزه کاکړې ما چې کاکړ غرغشتي نوې چړنې وزدا ثابتې چې کاکړ کاسای ساګزای دا سا په ساکي پښپورې اړه لري په ساکانو کې راځي او دغه سي نو نورې چړنې دي چې هغه مستکیږي وخت پر وخت بنوي باس کیږي خطر دې ساده پوری موږ د مشرانو په لار شودنه د نتیجه تر رسیدلې یو چې پښتانه اړین دي
په کلتوري لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوه ستا سه په دې اثر کې څه مهم ټکی دی په کلتوري لحاظ چې پښتانه له نورو خلکو یا له نورو قومونو له نورو پرګنو بیلې
په دې کې تر ټولو زه صرف یو یادونه کوم ده د ملمستیا په ټوله نړۍ کې ستا چیرلش چیر ډیره چیرلش چیر ډیره په پښتنو کې یوازې ملمستیا نه ده په پښتنو کې میلمه پالنه ده د میلمه پالنه په معنا نو بیا موږ ته په یوه ځو چې دا ډیر لوی ارزښت لري مثال زه اوس ننګرهار ته راغلم نو زه دلته کله چې میلمه یم هغه یوازې ماته ډوډۍ په معنا خوري نه چای راکړي هغه میلمه پالنه کوي چې دلته په اړه معنا زما څومره زما په اړه چې څومره یو مشکلات راځي زه چې دا چا میلمه یم هغه به دا پالي میلمه پالنه کوي مدغه شیان دي چې پښتانه له نورو ټولنې څخه یا بیلې او دا د پښتنو جغرافیا د پښتنو سیمه د پښتنو تر اوسه پورې چې په قبایلي سیستم کې گیر دي دغه وجوهات چې له نورو ټولنو سره موږ ربیلی
په تاریخي لحاظ هم په پښتنو باندې بحث شوی په دغه اثر کې د پښتنو تاریخ له کومه راپیلېږي دا هم یوه جنجالي موضوع ده زموږ په ادبیاتو کې ستاسې نتیجې څخه په دغه اثر کې سره غلي دي
نو یو قوم په دومره چټکی په لږ وخت کې دونه غټ قوم نشي جوړېدلی کله دا چې پښتانه په کم تعداد کې ژوند کوي په ټوله نړۍ کې نو یو خو هغه زاړه ماخذونه دي د سکندر اعظم او د دې نورو یا عربو مورخینو یا نورو مورخینو چې دغه سیمه یاده کړې ده بیا په دې کې په یو وخت تر اسلام مخکې د بودیزم هندویزم او د نورو مذهبونو د افغانستان په کله دا ویل کېږي چې دا د مذهبونو ځانګو ده ټولو مذهبونو دلته وده کړې ده د بامیانو بوتان چراوی نړول یا په سوات کې یا په نورو ځایونو کې دا خو ژوندۍ نقشې دي د پښتنو د تمدن د ژوند نو دا یو اوږد جنجالي بحث دی چې دا ځانته د یو ځانګړي یو نه د ډېر دکتوراو ډیزرټیشن اړتیا لري باید چې پر دې کار وشي
ژړک صاحب ستاسې دغه اثر پښتونواله به یو شمېر هغه سوالونه چې د خلکو په ذهن کې پخوا پاتې ول یا مثلا په تیتو پرکو آثارو کې د پښتنو په اړه په تاریخي جغرافیایي کلتوري او ادبي لحاظ مسایل راغلي یو څه مرسته وکړي چې په ټولیز لحاظ باندې یو څوک د پښتنو هغه اصلي تصویر په ذهن کې ولري
زه په باور سره دا ویلی شم کچیرې پښتنو لپاره خو مشکل نشته دغه کتاب ولولي یا نور ماخذونه را پیدا کړي خو دغه پر یو ځای د سټوس مواد چې په دې کې د پی ایچ ډی په ډیسټریشن کې راغلي د له پښتنو سره ډیر مرسته کوي او له خارجانو سره هم د غیر پښتنو سره خارجان زما غرض غیر پښتانه دي نو غو سره هم کچیر دا د غوی په ژبه وښباړل شي هغه ته دا شی ورسول شي نو بیا به دوی د پښتنو په وړاندې چې کم یو فکر کم یو نظر جوړ شوی دی هغه نظر شاید تغیر وکړي
لیکوال او شاعر سلیمان خپلواک وایي که څه هم مسلکی ژورنالیزم ده خو شاعری زکه کوي چې پر شاعری د زړه کریغي قراریږي دی وایي کله چې شعر ولیکي نو د راحت احساس کوي نو زکه په دغه برخه کې خپل قلم آزموي نننې فنکار برخه کې لا خپلواک سره د هغه په فن غږیږي
فنکار
ک په پیل کې درته وی چې ولې شعر لیکي د شاعرۍ د لیکلو لامل څه دی
ډیره زیاته مننه دا سړي چې زه داسې فکر کوم چې یعنی تل می دا ویل دي اکثر ملګرو سره دا یادونه کوم چې هر انسان دی خاص احساس ور سره وي دا حالات افغانستان یا نور ټولنیز حالات ته چې موږ ګورو تمن انسان ور باندې یو څه اندازه خوشینه کیږي نو زما بیا زیاته هڅه دا وی چې زه کوشش کوم چې دا کوم احساس چې راته پیدا شوی یا کوم درد چې وي هغه د شعر په ژبه باندې ځکه چې شعر د خپل ځان د لپاره لیکم او دا غی نه علاوه بل خاصه خبره دا ده چې مېن یم خو نه پوهیږم چې په څه او په چا یعنی یوازې دا نه ده چې انسان دی هغه کوم بشر سره د مینه ولري نور داسې ډیر څه وي چې انسان هڅې دي ته چې هغه شعر ولیکي خو زما یوازینی شعر لیکنه چې دا هغه دا چې د خپل د زړه درد چې دی یعنی کوشش کوم چې په شعر باندې یې غلې کما نو زما هغه احساس نه پناه وړل چې دی هغه شعر خواته دی یوازینی لامل یم دا دی چې زه شعر د خپل ځان لپاره لیکم او د خپل زړه د درد کرالولو لپاره
تقریبا څومره وخت بکیږي چې د شعر او شاعری دغه دګر ته مخه کړې ده او د خپل زړه درد په شاعری کې بیانوي
تقریبا چې وخویلی رزيات و شو د سې شپاره سول سکال وکيږي چې ز شعر لیکم خو ما درته مخ کې وای چې زما شعر چې دی زما د پاره دی ز شعر د نورو خلکو د پاره نه لیکم ز شعر د داسې څه د پاره نه لیکم یوازې یوازې غواړم چې خپل ځان په شعر باندې قرار کړم
خو اکثره شاعران به دا وایي چې ز د ټولنې د پاره شعر لیکم او هغه څه چې زلیک ما پیغام وړاندې کوم ټولنې ته مګر برعکس تاسو وایئ چې زه شعر د ځان د پاره لیکم؟
داسې دی چې د هر سړي نظریات په دغه عقله باندې یا د شعر د لیکلو په عقله باندې علیده دي، خو زه چې څومره فکر کوم دا یو عامه خبره شوې ده نن سبا، هر څوک دا وایي یا هر شاعر دا وایي چې زه شعر د ټولنې د دردونو یا د ټولنې دغه مشکلات چې دي هغه زه غواړم چې په شعر کې راونغاړم او بیا یې د یو پیغام په ډول باندې خلکو ته ورسوم. خو زه وایم نه، زما شعر زما د پاره دی، زما زړه زما زړه داسې دی لکه یو وړوکی ماشوم، او غواړم چې خپل شعر باندې دغه وړوکی ماشوم چې دی آرام کما، هغه ماشوم چې هغه فکر کوم د ډیرو خلکو د ډیرو شیانو د ډیرو حوادثو کریغي چې دی په خپل غوږو باندې اوري، او د دغه کریغو د قرارورو د پاره چې دی بیا ز شعر لیکما، او د خپل دغه ماشوم زړه لکه چې تسکینه مور باندې وشي بس دا ما د پاره ډیر وی، ځکه زه داسې شعر نه لیکم چې زه وایم چې زه د مکمل غزل ولیکم، زه د یو مکمل آزاد شعر ولیکم، زه د یو مکمل نظم ولیکم، نه، دوه بیت دی چې زما زړه په آرام شي بس.
پرته له دې چې تاسو په نظم کې کار کوئ، شاعري کوئ، نثر هم لیکئ او که څنګه؟
په نثر کې لکه څومره چې په کار و چې کار وشي، ځکه زموږ پښتو ادبیاتو کې فکر کوم چې په شعر او شاعرۍ کې ډیر زیات کار شوی دی، نثر ته دومره کار نه دی شوی، خو په د تیرو وروستیو وختونو کې ډیر کار وشو، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره نه خړی، بعضی ټوټې لیکم، بعضی هغه څه چې ما ته رنگین ښکاره شي او زور باندې خوشاله کېږم داسې څه شیان دي هغه زه بیا لیکم، یو څه اندازه کار مې کړی دی خو دومره ډیر مې نه دی.
تاسو مخکې د شعر او د شاعرۍ خبر وکړو، ویل چې تقریبا 15-16 کال کېږي چې په دغه برخه کې کار کوي، لیک کوي، قلم ازموي، آیا په دغه برخه کې مو کوم باقاعده زده کړې کړي او کنه؟
داسې دی چې باقاعده زده کړې لکه څنګه چې زموږ اکثر ملګري ادبیاتو پوهنځي لولي یا نور داسې نه، ما په ژورنالیزم کې زده کړې کړې دي، زما ځکه زه داسې نه یم چې یوازې د ژورنالیزم پورې دی منحصر واوسم، ځکه ما په مختلفو برخو کې کار کړی دی، زموږ ټولنه داسې یوه ټولنه ده چې فکر کوم ټول افغانان د ډیرو زیاتو مشکلاتو سره، د ټولنې لومړی غټ مشکل چې هغه مهاجرت و، ما په مختلفو ورسو کې یا په مختلفو برخو کې کار کړی دی، خو په لیکوالۍ او په دې کې مې داسې کومې ځانګړې زده کړې نه دي کړې، صحیح ده ژورنالیزم ما لوستلی دی، هغه زما د خوښې یو مسلک دی، یو څه اندازه کار مې هم ورکې کړی دی، خو داسې مې نه دي کړې چې ژورنالیزم مې د روزۍ لپاره استعمال کړی دی، ژورنالیزم مې یوازې او یوازې هغه د خپل علاقې او د خوښې د خاطر چې دی ژورنالیزم لوستلی دی، په هغه کې مې زده کړې کړې دي، لوړې زده کړې مې کړې دي، تر څنګه بیا نور بعضې مسلکونه دي چې په هغه کې مې هم کار کړی دی، اوس زده کړې مې پکې کړې دي، هغه مسلکونه چې دي هغه بیا زه د خپلې روزۍ د ګټلو لپاره استعمالومه. داسې کوم خاص زده کړې ما په دغه برخه کې چې زه د شعر یا د لیکوالۍ په برخه کې کوم داسې څه نه دي کړې، خو مطالعه ښه پراخه مطالعه ورکې لرم، زه فکر کوم زما یو ښه عادت چې دی هغه دا دی چې مطالعه زه همدا اوس هم په خپل کور کې یوه کتابخانه لرم، زیات اندازه کتابونه دي، نو کوم وخت چې زه وزګار اوسم نو فکر کوم هغه د خپلې کتابخانې داسې کوم کتاب بل مانه نه پاتې چې ما لوستلی نه یې، په مطالعه کې ډیر خدسي مړنه یم، او نه یوازې په ادبیاتو کې زما مطالعه په مختلفو برخو کې، په سیاست کې تر څنګه کوم حرفوي شیان چې دي په هغه کې، په ادبیاتو کې، حتی چې تر دین او مذهب پورې زه مطالعه کوم، او خو پراخه مطالعه په دې اړه باندې کوم.
خلاصې تامخ کې د ژورنالیزم خبره وکړه، یو ژورنالیست باید یو ریالیست انسان اوسیږي، ادیب او شاعر هغوی تر ډیره پورې د خیالي نړۍ اشخاص دي، آیا ټکر نه کوي چې یو ریالیست انسان دی د خیالي او عاطفي نړۍ انسان هم شي؟
ریالیزم درسته خبره ده چې زما مسلک یا ما چې په څه کې یو څه وخت ډیر وخت وایم، ما په دې کې کار کړی دی، په ژورنالیزم کې مې کار کړی دی، او بیا خیالي نړۍ ما درته مخکې وایي چې زما شعر او شاعري چې دی یوازې زما د خپل زړه د قرارولو لپاره ده، خیال زه فکر کوم هیڅ انسان به د خیال نه خالي نه اوسي، هر انسان کې یو خیال شته دی، هر انسان کې نازک خیالي شته دی، په هر انسان کې عاطفه شته دی، خو بعضی داسې وي چې هغه کوم نازک خیالي ور باندې ډیر زیات اثر وکړي، هغه خیال چې دی هغه ور باندې ډیر اثر وکړي، په بعضی خلکو باندې کم وکړي، په ما باندې په بعضی وختونو کې دغه خیال چې دی غالبه کیږي، یو زه پکې شعر لیکم، زه د یو داسې سیمې سره اړیکه لرم چې هغه سیمه فکر کوم په ننګرهار کې تر ټولو نه ډیره شنه سیمه ده، ډیره ښایسته سیمه ده، او اته موږ ورته د ننګرهار ناوې هم ویلی شو، ځکه په ننګرهار په ناوې باندې دا مشهوره سیمه ده، بټیکوټ ډیرې و شاعرانه سیمه ده. هلته چې هر انسان اوسیږي که چیرې لږ هم امنیت خوندي اوسي، زه فکر کوم هغه په خپل خیالي نړۍ ته ځي. او زما د شعر لیکلو زه فکر کوم چې یو لوی لامل به زما سیمه هم اوسي، چې هغه ډیره ښایسته او ډیره شنه سیمه ده او ډیره خیالي سیمه ده. نو طبعا دغه دوه لوی فطرتونه په یو انسان کې راجمع کېدل، زه فکر کوم دا به زما خوشبختي واوسي چې په یو انسان کې د دوه لوی فطرتونه هم د نازک خیال واوسي هم د ریالست واوسي، یعنی زه پرې خوښ یم. خو داسې نه ده چې په ریالیزم باندې دې زما نازک خیالي ډیره غالبه واوسي، نه، په ریالیزم باندې زما نازک خیالي چې ده یا زما عاطفه چې ده هغه دومره غالبه نه ده. خو عاطفه داسې یو څه دي چې هغه د هر انسان سره مله دي، که هر هغه څوک چې ځان ته انسان ووایي زه فکر کوم هغه به په عاطفه به ورسره مله واوسي.
اوریدونکي به دا مهال په تمه وي چې ستاسې شعر واوري، نو آزاد نظم وایي او که غزل راته وایي.
لومړی به درته یو غزل ووایم.
ارشاد:
عشق سړی له کاروباره وځي، عشق سړی له کاروباره وځي، په غرونو سر شي چې له ښاره وځي، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، زه او جانان مې لکه ستوري د سپوږمۍ په مدار، جانان مې نه مني خبرې له مداره وځي، زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو ته، زما یاغي ککره نه مني سجدي تیګو ته، زه پرې خفه یم که مې سر له دغې داره وځي، او سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، سلګۍ پستونو کې ساتي په خلو ملاس کېږدی، په دغه چم کې ټولې ژبې له گفتاره وځي، او پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، پیغلې ګونګۍ شوې په ګودر سندرې نه وایي نور، څه دردونکی دی هر ترنګ چې له ستاره وځي، او نن به سجدک د میخانه کې د ساکي په لوري، نن به سجدګ د میخانه کې د ساکي په لوري، خپلواکه څيري بګریوان کړم چې لکاره وځي.
سمو د ژوندانه لوري ته بدلون ورکولای شي، نو د همدغه مقصد په پار لیکوالان کوښښ کوي چې داسې موضوعاتو ته په کیسو کې ځای ورکړي چې د ټولنیز ژوندانه لوري ته مثبت بدلون ورکړي. د زرپاڼې په نننې پاڼه کې وږمه جبارخیل لنډه کیسه شیرینی دراوروي.
زرپاڼه:
شیرینی، ډاکټر صاحب مړ شوم، هله ژر کوه، څه زهر راکړه چې خشم. د امین سبو چېغو د خونې ټوله فضا نیولې وه، په یوه سا لګیا وو. ډاکټر صاحب مړ شوم د خدای لپاره، ډاکټر په غوسه شو. دې باډۍ ته دې ګوره او ستا چغو ته، په باډۍ د هندو مسلمانېږي، لږه خوری په ځان نه پوهېږي، که ډوډۍ پردۍ ده ګېډه خو مخپله ده. ها، دغه د سر درد او ټوخي ګولۍ را پاتې دي، دا واخله ښه به شي. دی له درده لکه مار تاویده، پر ډاکټر غوسه شو. زه وایم نس مې خوږیږي او ته راته د سر درد ګولۍ راکوې، ژر کوه مړ کیږم. ډاکټر شونډې بوڅې کړې: وروره، بهر هر څه شته، ورشه له همغه ځایه ښه دوا واخله. زه څه انساني ډاکټر نه یم چې ستا د ګیډې تشخیص دې وکړم. د امین بیا چغو او زګیرو ډاکټر شاته کړ: ته انساني ډاکټر نه یې، نو د خرو ډاکټر یې. د امین دا خبره په ډاکټر سمد ټوپک داس ولګید: هو، زه د خرو ډاکټر یم، لکه د ستا په شان د خرو علاج کوم. نو څنګه دلته ډاکټر شوی؟ دا خو پوهنتون دی، دلته انساني ډاکټران نه وو چې د خرو ډاکټر یې راوستی. دلته ښه ډیر دي خو د انسانانو لپاره، مګر زه پکې د ستا په شان د خرو علاج کوم. پوه شوې، دا وخت دی چې واسطه دي بي هر کار د کیږي. ته خو هم د دې لایق نه یې چې پوهنتون ته دې راشي، یا به پیسو راغلی او یا به دې د ځان په ځای بل څوک کینولی وي. نور می اصاب مخراوه و جروزه. امین پزگیرو سنگ و گراو تیلفونی راو بیست او کیه کرد. هلو فواده. تر کلینیک راشه طول ملگری راولا. جرکو چه مرکیگم. لا چو دقیه نوی تیری چه ده امین شاو خوا ده ملگری اولارو. تاریخ پر فواد غک کرد. راشه پر شایه کرد. سڑای خنده. چه سحتامی تی ورسوو. حالا بلالا. تا پا سڑک یو موتر و داروا. پا خونه که دا داکترانو او دا امین دا ملگرو لانجی روانه وی. دا فواد غک نور غلی کرل. داکتر سیب سم وی محسیلینیو دامو ملگره ده. علاجی وکڑا پا گیده یه درده. تیه وگوره چی چه مریضی لری. دا خدای لپاره مر بشی. تیه چی غینا آوری؟ داکتر لزای پورتشو. هر چه بلا چی است پر مامو چه. ولی ممخی نراور چی مرگی حالشی. نو را روان کرده مو بی اوز ما ده پلار لواسی هم نکیگی. امین چه غوطه زور ور کرد. چا کرارا و چا داکتر تر گیره او بخونی و ده خدای لپاره حلک مرکیگی تو خوی بگوره چی چه مریضی لری. داکتر پا قهر شو پا هنتون ترا ورسیده خو پا اصول پو نشوی. پا دینی مشبه عملیات و آغا هم بی شیرینی لکچه و تو خیگی ملگرو یه جر جر پا جیبونو لاسونه با بحل. څه چې ورسره وو هغه یې راوبیستې. تاریخ وشمارلې. ها ډاکټر صاحب، دغه درې زره خوشبي نورې ولاکه ټنګه هم راسره وي. ډاکټر پیسو ته وکتل. درې زره روپۍ زه خیر وبه یې کړم. امین له خولې داسې چغه پورته شوه ته وا چې د خونې چت به راوغورځوي. ډاکټر د روپو زاړه نوټونه په بیړه د سپینې چپنې په جیب ومنډل. په وارخطا یې وویل، مخکې مې درته وویل چې نا وخت مراور. اپنډکسی و چاودید. د تابوت غمی وکړی.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهار ګل میرزه د پښتو ژبې د لومړنۍ غزل بولو شاعرانو څخه د اکبر زمینداوري احوال در بیان کړي.
ادب جام
اکبر زمینداوري. لوی استاد علامه عبدالحی حبیبی وایي چې اکبر زمینداوري د پښتنو له نمرکو شاعرانو څخه دی چې د اثر هم ورک دي او یوازې یو څو پاڼې په زمینداور کې ما میندلې وي چې دا نمرکه شاعر د هغو پاڼو په مرسته وپیژندل شو. څنګه چې تاسې پوهیږئ، داور زموږ د وطن یوه معروفه سیمه ده چې ډیر عمر د اسلام له پیل څخه بیا د مغولو تر تاړاکه د مدنیت او ثقافت مرکز و. مشهور ښارونه یې لرل او اکبر هم په دغه ځای کې زیږېدلی و. دا شاعر هم د مغولو د دورې په پیل کې ژوندی و او د هغو شاعرانو له مخکښانو څخه دی چې دوی په خپلو اشعارو کې د مغولو له تاړاکه شکوې کړي دي او یا یې د هغو ظلمونه لیدلي دي. دی په یو بیت کې وایي: د مغولو تمر هسې په اور وسوم، د مغولو تمر هسې په اور وسوم چې بهیر په دې ماتم زمینداور کړم. له دې بیته ښکاري چې دی د ګوډ تیمور معاصر دی، ځکه چې تمر د تیمور پخوانی املا ده او دې پاچا له 1001 څخه 1001 هجري پورې سلطنت کړی دی. نو د اکبر د ژوندانه عصر هم په همدغو کلونو کې دی چې 1001 هجري په حدودو کې ټاکلی شو، ځکه چې امیر تیمور په 1001 هجري کې د افغانستان نور ځایونه ونیول او له کابله یې د هند خواته حرکت وکړ. د اکبر ډیر لنډ اشعار د زمانې له انقلاب خوندي پاتې دي. یوازې له څو زړو پاڼو څخه موږ باور کولی شو چې دی د دیوان خاوند و او په شعر کې غزل او مثنوي مکترا پاتې دي. اکبر که څه هم په عروضي ډول لکه فارسي غزلیات ویلي دي، خو په ملي وزن هم د ده د شعر یو څو نمونې شته او د ده دغه مخصوص ډول پښتو اشعار او نور عروضي غزلیات دواړه سلیس او خواږه دي. په یوې مثنوي کې اکبر د مینې د دنیا ډیر نازک حالونه او احساسات تصویر کړي دي. دا هم د اکبر زمینداوري د مثنوي یو څو بیتونه: زه عاشق یم یار هم نیز، زه عاشق یم یار هم نیز، نور څه نه لرو تمیز، یو پر بل عاشقان یو، یو پر بل عاشقان یو په خپل عشق صادقان یو یو پر بل په سرنځور یو چې نږدې نه یو مهجور یو عشق ښه دی که بلا دی عشق ښه دی که بلا دی پیدا کړی زموږ مولا دی که غږ نه کا عاشقان څوک مړ سي دوی پر دا جهان څوک ځکه مخ په اوښو سور کړم ځکه مخ په اوښکو سور کړم زه کباب صورت تنور کړم لایق دا چې دا زه وکړم څه تومت په پریار نه کړم ولی هر ځای زه بیلتون کړم ولی هر ځای زه بیلتون کړم بیا د سرو اوښکو رژون کړم هم اشنا خوار کړم هم ځان بیا تهمت کړم پر دوران
د راډیوي مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کاکا او زرینې د منظومې په دریم سرود کې واوریدل چې د ساکانو مشران د مزدک تر څنګ راټول شوي وو. ملکې د ساکستان او ساکانو د پیوستون وینا وکړه. په جشن کې ملکې او د ساکانو څلوېښتو مشرانو د هیرمن د ساتنې ژمنه بیا تازه کړه. دا چې په څلورم سرود کې څه پیښیږي د کاکا او زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ورېښمین خیال څلورم سرود د زرنګ د پاچاهی ارګ په ماڼۍ کې د هما جامونه ګرځي مجلس جوړ دی زرینه ملک بر سر پر تخت ناسته خادمان او کنیزان ترې تاویږي د ساکی مشرانو مخ ته پیالې ایښي د هر یو تر څنګ کوپړۍ دي د سرونو څه په زرو دي پوښلې څه په سپینو په دربار کې د رڼا د قندیلونو هر قندیل کې سل خوشبویه ډیوې بلې د جامونو له کړنګا سره یو ځای شو شرنګهار د پایزیبونو د ساقیانو یا خندا ده یا خبرې د مشرانو چرته لري د رباب او چنگ نغمه ده یو ناڅاپه ملکه شورا ولاړه شور و زوک چوب شو یو دم په ټول دربار کې ملکې په ډیر غرور په هسکه غاړه د ساکانو پر مشرانو ناره وکړه یې زما د لوی ټبر سترو مشرانو یې په توره او په پوهه کې ښاغلي وو پیوستون دې زموږ ټول مبارک وي خو نن واړم چې یو راز در تخکار کړم په گاوند کې د پارتیانو د نیتونو اردوان چې د پارتیانو اوس پاچا دی لوی لښکر د پارس رئیس دی زموږ جنگ ته پنځه وارې شل شل زره یې سرتیری ورسره دي ډیر آسونه او اسګاډي په زنځیر تړلی سل وحشي پیلان هم زموږ څارګرو یې شمارلی دي پوزونه اردوان د را روان د زرنګ بنده چې دی پیل په زور وران کړی او ناڅاپه زموږ خار په لوی سیلاو باندې لا هوکړي او بیا واړوي هرمن و خپل وطن ته زه زرینه چې لمسی د تای میری سیم چې لومړی ستره واکمنه زرینه وه د کوروش د جنگ صوبمنه هاویاړلې چې لښکر یې د پارسیانو تار په تار کړ د خپل زوی کسات یې واخیست له کوروشه چې د شاه پریکړی سر یې ورنه راوړ او په وینو د پارسیانو یې خړوب کړ زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي زما بدن کې هم تاویږي او چلیږي د هغې انا د وینو غورزنګونه د لومړۍ زرینې بله لور زرینه نن ولاړه د هرمن په ننګو نام ده هیرمن زوی د ساکستان زمونږ ورور دی هر یو څاڅکی د اوبو یې پر مونږ پور دی زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی زموږ د مخ آب و آبرو همدغه سین دی زموږ پټي زمونږ باغونه پرې خړوب دي دا اوبه د ساکستان د وجود وینه همدا سین زموږ ډوډۍ زموږ خواړه دي ټول ساکان د
د دغه ورور په وجود پای دغه سین زموږ قدرت او سلطنت دی. ظلم سید تایمیریس بیایم ولاړه نن پننګ د ستر هیرمن چې زما ورور دی بل کوروش دی را روان بل یې لخکر دی د لومړی زرین روح موږ ته په تمه هغه تیر تاریخ به بیا نن تکرارېږي ما چې تاسو را بللي یاست لري د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه پر وطن د ننګ و نام پیغام لرمه ما چې تاسو را بللي یاست لري د یو نوي جنگ پیغام درته لرمه پر وطن د ننګ پیغام درته لرمه د ملک په خبرو کې څه شور و درباریان ټول په غورزنګ او شور ماشور شول تر څنګونو شرنګا شرنګ د پلنو تورو د جامونو شرنګا شرنګ له ټولو هیر کړ